پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو دغه خبری پروگرام خبرونه ته خراغلاست وایم په دغه پروگرام کې بیا هم د نیمروز د هوایی بریټ په اړه باندې تاسو ته راپور لرو دا چې افغان دولتي پلاوی لا هم نیمروز ته نه ده تللی خو ولسمشر اشرف غنی چارواکو ته امر کړی چې د پیښې زیانمنو کورنیو ته رسیدګي وشي نور مهم مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له فریبا ظاهر اورو
سر کې د مهمو خبرونو سرټکم په افغانستان کې د ناتو ملکی استازي استفانو پونته کورو وایي چې د بین الافغاني خبرو دوهمه مرحله باید د ټولو افغانانو لپاره د پام وړ نتیجه ولري. په غزنی کې وسلوالو کسانو د کابل بانک یو کارکونکو وژلې او امریکایي چارواکو د منتخب ولسمشر جو بایدن د لوړې په درشل کې د ټول هیواد په کچه د نور وسلوالو اعتراضونو د احتمال په اړه خبرداري ورکړي. د خبرونو تفصیل په افغانستان کې د ناتو ملکی استازي استفانو پونتیکور وایي چې د بین الافغاني خبرو دوهمه مرحله باید د ټولو افغانانو لپاره د پام وړ نتیجه ولري. ناتو پر ټویټر په یو بیان کې ویلي دي چې شغلی پونتیکور د ملي مصالحې د عالي شورا له رئیس عبدالله سره په پرونی کتنه کې همدارس په ټول افغانستان کې د تشدد د پای ته رسیدو غوښتنه کړې ده. د ناتو ملکی استازي پرون ماښام د جمهوري ریاست د چارو ادارې له رئیس فضل محمود فضلي سره په کتنه کې هم د بین الافغاني خبرو د بریا لپاره د تاوتریخوالي د د دوه غشتنه کړه. د افغان دولت او طالبانو مرکچی پلاوی د سولې د خبرو د نوې مرحلې د پرمخ بیولو لپاره اوس مهال په دوحه کې دي. په غزنی کې وسلوالو کسانو د کابل بانک یو کارکونکو وژلې. د غزنی امنیت قومندانۍ ویان احمد خان سیرت د سیشن په پرز ازادي رادیو ته ویل چې نصیر احمد عثماني نن سهار ته بجې لکور د دندې پر لور روانو چې وژل سوی دی. شغل سیرت زیاتوي چې دا کس خپل کور ته نږدې په حاجی رفی شارګوټي کې د دوهم امنیتي اوزې اړوند د وسلوالو لوري په بې ژغت فنچا وشتل سوی دی. تر اوسه پورې د دې پېښې مسؤلیت چا نه دی منلی. اخوا تندر قلو اردو بیا په غزنی ولایت کې د پاوز د عملیاتو پر مهال د یو لس طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د دې قلو اردو ویان ایمل مومن ازادي رادیو ته وویل چې د غزنی په مرکز او واغز ولسوالۍ کې د عملیات وروسته لاغه تر سره سول چې طالبانو د امنیتي او دفاعي ځواکونو پر پوستو برید وکړ.
د واغز په ولسوالۍ کې اته تنه طالبان وژل شوي، یو تنه ټپي شوي. همدارنګه د مرکز اړوند د نوغي په سیمه کې بیا درې تنه طالبان وژل شوي او یو تنه ټپي شوي.
شغل مومن زیاتوي چې په دې عملیاتو کې د طالبانو وسلې او مهمات هم له منځه وړل سوي دي. طالبانو بیا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په مزار شریف کې په یو برید کې دوی میرمنې وژل سوي او درې نور ټپیان دي. تر راپورونو له مخې پیښه نن سهار هغه مهال وسوه چې وسلوالو موټر سایکل سپرو د شاهین قلو اردو پر یوه رینجر موټر ډزب کړې. د 209 شاهین قلو اردو ویان حنیف رضایی رسنیو ته تایید کړې چې دا برید د مزار شریف په بابای ولی درې لارې کې د دې قلو اردو د ښځینه کارکونکو پر موټر سوی. د شغل رضایی په وینا په درېو ټپیانو کې دوه د شاهین قلو اردو کارکونکي میرمنې او یو ډرایور شامل دي. امریکایي چارواکو د منتخب ولسمشر جو بایدن د لوړې په درشل کې د ټول هیواد په کچه د نورو وسلوالو اعتراضونو د احتمال په اړه خبرداری ورکړی. د امریکا د تحقیقاتو فدرال ادارې اف بی آی پرون په یوه بیان کې چې رسنیو ترلاسه کړی ویلي چې د امریکا په ټولو 500 ایالتونو کې د ایالتي کانګرسونو او په واشنگټن کې د کانګرس پر ودانیو د وسلوالو اعتراضونو پلانونه جوړ سوي دي. له پلازمینې واشنگټن ډي سي پرته د امریکا په ډیری ایالتونو کې د وسلو ګرځول آزاد او قانوني ممانعت نه لري. د اف ای آی بیان زیاتوي چې دا اعتراضونه شاید د رواني جنوري د 14 او 16 ترمنځ ورځو کې اوسي. د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پلویان تیرونی د کانګرس پر ودانۍ برید وکړ چې په پایله کې 15 کسان ووژل شول. په یو بل خبر کې راغلی چې ولسمشر ډونالد ټرمپ د امریکا د کانګرس پر ودانۍ د تیرې اونۍ له برید وروسته د لومړي ځل لپاره له خپل مرستیال مایک پینس سره وکتل. له دې کتنې داسې برېښي چې ټرمپ به د کانګرس لخوا د ده د لرې کولو یا استعفا ته د اړیستلو له هڅو سره سره خپله د ولسمشري دوره بشپړه کړي. د حکومت یوه چارواکي رسنیو ته وویل چې ټرمپ او پینس رغنده بحثونه وکړل. دې چارواکي زیاته کړه پینس دا نیت نه لري چې د ډیموکراتانو د غوښتنې له مخې ټرمپ د اساسي قانون د 25 تعدیل پر اساس د ولسمشري لپاره نامناسب وبولي او له دندې لري کړي. او د روغتیا نړیوال سازمان خبرداري ورکړی سره لدی چې د کورونا ضد واکسین پروګرامونه یې ګړندي کړي دي، خو ممکنه نشکاري چې سږ کال د ټولیز خوندیتوب رامنځته سي. د دې سازمان لوړ پوړي متخصص سومیا سوامیناتان پرون وویل سره لدی چې د تر ټولو اغیزمن کېدونکو کسانو د خوندیتوب لپاره واکسین پیل شوی، خو موږ نسو کولای ووایو چې په 2021 کال کې به په کومه سطحه ټولیز خوندیتوب ترلاسه کړو. نوموړي زیاته کړه که د ځینو سیمو یا هیوادونو په سطحه دا کار وسي، خو بیا هم د ټولې نړۍ د وګړو خوندیتوب نه دی. سره لدی چې له څو میاشتو راهیسې د اروپا، آسیا او امریکا په بیلابیلو برخو کې محدودیتونه هم پلي سوي دي، خو بیا هم ویروس مقاومت کړی او لای خپرېدل دوام لري. د خبرونو پای
خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل کولای شي. د خبرونو د ازادي رډ په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولای. د ازادي رادیو په دغه پروګرام کې به وړاندې واوري چې نیمروز ته دولتي پلاوی لا هم د څېړنو لپاره نه دی تللی. له سیمې د راپورونو په اساس دا خبره شوې ده. اخوا د افغانستان د جمهور رئیس محمد اشرف غنی افغان چارواکو ته امر کړی چې د نیمروز د هوایی برید زیانمنو کورنیو او خلکو ته رسیدګي وشي. د ولسمشر مرستیال ویان د وخان مینپال
امنیتي او دفاعي ارګانونه د دغه هوایی برید په اړه د هر اړخیزې څېړنې او موندنې وروسته د جمهوري ریاست عالي مقام سره خپل گزارش شریک کړي.
له کونړ هم یو راپور لرو چې ډیورنډ کرښې ته نږدې پراته کونړیان وایي له څو کلونو راهیسې د پاکستان د پوځ توپچي بریدونه او د وسلوالو ډلو له ګواښونو سربیره چا ورسره مرسته نه ده کړې.
زیاتره خلکو خپل ژوند له لاسه ورکړ، زیاتره کورونه هم تخریب شوي دي. موږ تر اوسه پورې د مرستې په نوم باندې هیڅ شی هم نه دی لیدلی.
د هموري چې امریکایي چارواکو د منتخب ولسمشر جو بایدن د لوړې په درشل کې د ټولو هیواد په کچه د نورو وسلوالو اعتراضونو د احتمال په اړه خبرداری ورکړی. بیا هم خراغلی رازو لومړی مطلب ته. د نیمروز ولایت په خاشرود ولسوالۍ کې پر ملکي وګړو د هوایی برید د څېړنې لپاره ګمارل شوی پلاوی لا هم سیمې ته نه دی تللی. د دې پیښې د قربانیانو کورنۍ عدالت غواړي او پر حکومت غږ کوي چې د ملکیانو د مرګ ژوبلې مخه ونیسي. اخوا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما د دې پیښې د روښانه څېړنې غوښتنه کړې او د ملکي وګړو په خوندیتوب یې ټینګار کړی دی. ولسمشری ماڼۍ هم د دې پیښې د هر اړخیزې څېړنې او زیانمنو کورنیو ته د رسیدګي امر کړی. امید زهیر مال دغه موضوع تعقیب کړي او همدا شی بر سره د ټلیفون په کرخه باندې نور جزئیات شریکوي.
د پیخي د قربانیانو د کورنۍ یو غړي میر حسن ازادي رادیو ته نن وویل چې که هم تما وا په زلون ور سره واده هم شوی چې د دغه پیخي د څېړنې لپاره به د نیمروز ولایت د والی په مشرۍ او پلاوی سیمې ته ورځي او څېړي به چې آیا د پیخي د نویات او حداته ول هغه نور موضوعات چې اړین دي سورو خان شي چې په پیخه کې مرغوب لا چاته وخت دی ولی د دل قوله چې لا هم داسې کوم پلاوی سیمې ته نه ورغلی. د یکشن به پښپا د نیمروز ولایت د خاشود ولسوالۍ د منځري په سیمه کې د عبدالقادر په نامه باندې د یو کورنۍ چې او یا کلن مشر دی د خپل دوه زامنو سره په کور کې میشتو په کور یې په نخ کې او هغه څه چې د تورځي ازادي رادیو ته وایي چې د څلور چورلا کولخوانه پر دغه کور باندې چې څاوخوا سلويخ کورنۍ په منځ کې پرود، البته سلويخ نور کورنۍ په منځ کې پرود دی، څلور راکټونه یا څلور توغندي په فایر کېږي او بل اخر د کورنۍ اتل زغړی وژل کیږي. په دې پیښې پیخه کې دوا زامن چې یو یې نورانی او بل احمد نومیږي دواړه چپیان دي چې د یوه روغتیایي وضعیت نازک دی. نورانی واده کړی او دوه ماشومان او مېرمنې هم په دې پیخه کې وژل شوي. ولې احمد لا کوژده نه و، خو د کورنۍ نور غړي بیا د ده لونې وې چې د مېلمستیا لپاره دلته راغلي وي، او لمسیان یې وو چې ټول اتلس تنه جوړېږي، او عبدالقادر خپله هم چاو یا کلان سره په دغه پیخه کې وژل شوی دی. دوی د عدالت غوښتنه کوي، وایي چې دغه پیخه دی په سم ډول باندې او هغه څنګه چې اړتیا ده وڅېړل شي، شو څو معلومه شي چې ولې ملکیان په نښه کېږي. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ هم د افغانستان د حکومت دغه اقدام ستایله چې دغه پیخه څېړنه کوي. تېره شپه ولسمشر محمد اشرف غنی وویل چې دغه پیخه باید په دقیق ډول باندې وڅېړل شي، او همدا ډول امنیتی ارګانونو او د نیمو ځای ادارې ته امر وکړ چې ټپیانو ته رسېدنه وکړي، او تر خوای دغه زیانمن شوي کورنۍ سره مرسته وکړي. د جمهور رئیس په ویان مرشال دوا خان مینپال هم نن ازادي راډیو ته وویل
مشر د نیمروز ولایت مسولینو ته لاښونه وکړه چې ژر تر ژره د شهیدانو کورنۍ ته رسېدګي او د ټپیانو اساسي درملنه وکړي. امنیتي او دفاعي ارګانونه د دغه هوایي برید په اړه د هر اړخیزې څېړنې او موندنې وروسته د جمهوری ریاست تعلیم مقام سره خپل گزارش شریک کړي.
افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون مشر شهرزاد اکبر هم پرون تر خپل ټویټر پاڼه باندې دغه بریټ وغند او د افغانستان د حکومت نه وښتنه وکړه چې د ملکیانو د وژنې مخه ونیسي. خو د افغانستان حکومت بیا په ځنګړي ډول باندې جمهور رئیس کومه اعلامیه خبره کړې تیر شپه، او د هغه له قوله په کلیکل شوې چې د ملکیانو د مجروب یو ستر عامل چې دی دلیل چې دی هغه طالبان دي. ولې طالبانو بیا په دغه ډول پیښو کې د ملکیانو د وژنې په برخه کې خپل مسؤلیت رد کړی دی؟ سانګ زیسک.
بله مننه کوم. د نیمروز د هوایی برید په اړه باندې مو جزئیات واوریدل. دا چې د راپورونو په اساس دولتي پلاوی لا هم د دغې پیښې سیمې ته نه دی ورغلی. د راپورونو په اساس دغه سیمه د طالبانو تر کنټرول لاندې ده، چې پکې د شنبې په شپه باندې هوایی بریدونو د راپورونو په اساس ملکیانو ته مرګ ژوبله اړولې ده.
جوان آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وخت شری
په هنه
چې مو په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مو پس مګه کینو.
آزادی رادیو 1215 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
امریکای چارواکو د منتخب ولسمشر جو بایدن د لوړی په درشل کې د ټولې واد په کچه د نورو وسلوالو اعتراضونو د احتمال په اړه خبرداري ورکړه. په عین حال کې ولسمشر ډونالد ترامپ چې دیموکراتانی له واکه د لری کولو هڅې کوي، د پلازمینې واشنگتن ډی سي لپاره اضطراری حالت اعلان کړی دی. جزئیات به له نوریاس نوری واورو.
د امریکا د تحقیقاتو فدرال ادارې اف بی آی پرون په یو بیان کې چې رسنیو ترلاسه کړی ویلي چې د امریکا د ټولو 500 ایالتونو په مرکزونو کې او په واشنگتن کې د کانګرس پر ودانۍ د وسلوالو اعتراضونو پلانونه جوړ شوي دي. له پلازمینې واشنگتن ډی سي پرته د امریکا په ډیری ایالتونو کې د وسلو ګرځول آزادي او قانوني ممانعت نه لري. د اف بی آی بیان زیاتوي دا اعتراضونه ښایي د روانې جنوري د 14 او 16 ترمنځ ورځو کې وشي. د منتخب ولسمشر جو بایدن د لوړې په درشل کې د وسلوالو اعتراضونو دغه خبرداری داسې مهال ورکول کېږي چې تېره اونۍ د کانګرس پر ودانۍ تر برید وروسته په واشنگتن ډی سي کې او د کانګرس د ودانۍ لپاره امنیتي تدابیر سخت شوي دي. تېره اونۍ د کانګرس پر ودانۍ د ولسمشر ډونالد ترامپ پلویانو د برید په پایله کې 15 کسان ووژل شول. اف بی آی دغه راز معلومات ترلاسه کړي چې یوه ډله له خپلو پلویانو غواړي چې کرسنت د خپلې دورې تر ختمېدو مخکې له واکه لرې شي، په دولتي، ایالتي او فدرالي محکمو او اداري ودانیو باندې بریدونه وکړي. که د امریکا مرسیال ولسمشر مایک پنس او کابینه د اساسي قانون له 15 تعدیل څخه چې په اساس کولی شي ترامپ د ولسمشرۍ لپاره نامناسب وبولي او له دندې لرې کړي کار وانخلي، د امریکا د استازو جرګه چې دیموکراتان پکې اکثریت دي هڅه کوي چې روانه اونۍ ترامپ استعفا کړي. ترامپ د امریکا د کانګرس پر ودانۍ د تیرې اونۍ له برید وروسته پرون د لومړي ځل لپاره له خپل مرستیال مایک پنس سره وکتل. له دې کتنې داسې بریښي چې ترامپ به د کانګرس لخوا د ده د لرې کولو یا استعفا ته د اېل ایسترو له هڅو سره سره خپله د ولسمشرۍ دوره بشپړه کړي. د حکومت یو چارواکي هم رسنیو ته ویلي چې ترامپ او پنس رغنده بحثونه وکړل. دې چارواکي دغه راز ویلي پنس دا نیت نه لري چې د ډیموکراتانو د غوښتنې له مخې ترامپ د اساسي قانون د 15 تعدیل په اساس د ولسمشرۍ لپاره نامناسب وبولي او له قدرت یې لرې کړي. د چارواکو په وینا په خپله ترامپ هم د جنوري په 16 نیټه د ولسمشرۍ د دورې د پای ته رسېدو تر وخته له واکه د لاسه اخیستو پلان نه لري. خو ترامپ ویلي چې د بایدن د لوړې په مراسمو کې به ګډون ونه کړي. په عین حال کې ولسمشر ترامپ پرون دوشنبه د پلازمینې واشنگټن ډي سي لپاره اضطراري حالت اعلان کړ چې پر اساس یې د امریکا د کورنی امنیت وزارت او فدرالي اضطراري ادارې کولی شي د اړتیا په صورت کې له سیمه ییزو چارواکو سره چارې همغږي کړي. دغه وضعیت به د جنوري تر 23 پورې نافذ وي. خو په یو ناببره اقدام کې د کورنی امنیت سرپرست وزیر چاد ولف چې ادارې د لوړې د مراسمو لپاره د امنیتي چارو مسؤول د خپلې دندې استعفا ورکړه او وی ویل خپل استعفا لاتینی وهاد عادي مسأله ده. بل سنه
ده مننه کوم نوري اسنوريو د امریکایي چارواکو د هغه خبرداري په اړه باندې راپور او جزئیات شریک کړل چې ویل د منتخب ولسمشر جو بایدن د لوړې په درشل کې په ټولي واد کې خای نوري وسلوالې مظاهری او اعتراضونه هم وشي.
ویوا لا لیبرتاد
بوسر با خوی کردستان.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق کردیم.
رفراندوم شورست
لا ازادی رادیو سره وسی او تر نور زر د افغانستان سیمی او نړی له حالات خبر شي.
اوس هم د اقتصاد نړی خبرونه له فریبا ظاهر اورو.
په کندوز کې سپینزر دولتي فابریکه خپل فعالیت نن بیا ځلې پیل کړ. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویاند فواد احمدی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه تولیدي فابریکه د 140,000 امریکایي ډالرو په پانګونې سره له 15 کلونو وروسته خپل فعالیت بیرته پیلوي. نوموړي وویل چې یاد فابریکه په 24 ساعتونو کې 10 ټنه غوړي تولیدوي او تر څنګ د زغرو کنزولو او پمبدانۍ غوړي کنجارا او صابون هم جوړوي. چارواکي وايي د کندوز سپینزر تولیدي فابریکا پر کندوز سربیره خپل تولیدات نورو گاونډي ولایتونو ته هم د خرڅلاو په مخه استوي. د سپینزر تولیدي فابریکا چې له کلونو راهیسې فعالیت په ټپه درېدلې وو، له ازبکستان څخه 15 پای ماشینونه د یادې فابریکې د بیرته فعالیت په مخه وپیرل. د سوداګرۍ د پراختیا او پرمختګ نړیوال نندارتون نن په کابل کې پرانستل شو. د افغانستان د پنګوال او سوداګرو د ټولنې عمومي رئیس عبدالحادي فرهنګ نن ازادي رادیو ته وویل چې دغه نندارتون په 3 ورځو لپاره پرانستی وي. په یاد نندارتون کې په 200 غرفو کې د افغانستان بیلابیل محصولات نندارې ته ایښودل شوي دي. مسؤلین وایي دا ډول نندارتونونه افغاني محصولاتو ته د بازار موندنې لپاره ډېر ګټور تمامېږي. او د کابل په شهزاده سرای کې لازینو بهرنیو اثارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر وو او یو افغانۍ لاس پوله، یو یورو 3 افغانۍ شپېته پوله، یو انګلیسي پاوند 103 افغانۍ، یو سعودي ریال 6 افغانۍ 45 پوله، زر ایراني تومانه 3 افغانۍ 45 پوله، زر هندي روپۍ 1040 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 409 افغانۍ.
د اقتصاد نړۍ خبرونه هم د نورو خبرونو او راپورونو په څیر د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ. ورزو کونړته ډیورن کرښې سره نږدې پراته کونړیان وایي له څو کلونو راهیسې د پاکستان د پوځ توپچي بریدونو او د وسلوالو ډلو له ګواښونو سره مخ دي، خو حکومت او مرستندوی ټولنې د مرستو او ملاتړ په مهال له یاده باسي. دوی وایي په سیمو کې د ژوند شرایط خراب او هیڅ ډول سهولتونه نشته. په اړه تفصیل له کونړه اورو.
عبدالله د دانګام ولسوالۍ د زوړ برول وسیدونکو د هغوی په سیمه یې له تیرو شاوخوا یو لسکلونو راهیسې پاکستانی ځواکونه د توپونو ډزې کوي چې دوی ته د سر او مال درانه زیانونه اړولې دي. هغوی
زیاتره خلکو خپل ژوند له لاسه ورکړ، زیاتره کورونه هم تخریب شوي دي، ساروي هم له منځه تللي دي. د کار کلې کروندې لپاره چې کوم ځمکه ده هغه هم تخریب شوي او خرابه شوي ده. کوم فصلونه یا ونې بوټي چې وي هغه هم اکثریت لمنځ تللی دي. مونږ تر اوسه فوري د مرستې په نوم باندې هیڅ شی هم نه دی لیدلی.
دا یوازې دانګام نه دی چې پرې د پاکستان پوځ توپچی بریدونه کوي او پکې د افغان حکومت مخالف وسلوال فعال دي، بلکې د ډیورند کرخې ته څیرمه د کونړ د شپږو پرتو ولسوالیو اوسیدونکي له یو ډول ستونزو او ګواښونو سره مخ دي. د خاص کونړ ولسوالۍ د شالې ولې اوسیدونکي ملک طاووس خان وایي دوی سره په مرستو او د بیا رغونې په پروژو کې عادلانه چلند نه کیږي.
اکثر مؤسسات چې راځي مرکز کې هغه خپل پروژې تطبیقوي، خو که بیا بل پرز ولسوالیو ته غزیبې د ولسوالیو په مرکزونو کې تطبیقوي، هغه سیمې چې لري پرتې دي، هغه سیمې چې غرنۍ دي، هغه سیمې چې د ګواښ سره مخامخ دي، هلته نه ځي. زموږ ولسونه چې دي غوښتنه کوي د خپل دولت نه، د خپل حکومت نه، چې دغه مرستې چې زموږ په نومونو راځي، زموږ منطقو له راځي، باید موږ ته راورسي.
د ډیورند کرخې سره پراته ولسونه وایي د پاکستان پوز پرې د توپونو بریدونه کوي. وسلوالو ډلو یې هم په خپلو کورونو او سیمو کې آرام ژوند تریخ کړی او له بل پلوه افغان حکومت هم له پامه غورځولی دی. د کونړ ولایتي شورا پخوانی رئیس حاجی محمد ساپه هم وایي ډیورند کرخې سره نږدې پرتو ولسونو سره د مرستو په ویش او د آبادۍ په چارو کې د حکومت لخوا توپیریز چلند کیږي.
سلهاو ټنونو مواد په مختلفو برنامو کې دلته راشي او هغه په دغه چند ځایونو کې چې هغه یا د ولسوالانو لخوا نه یا د ادارې لخوا نه مشخص اشخاص معلومی هغه ته ورکول کیږي. کو چیرته اداره دا وایي چې یاره موږ دغه ولسونو سره کومک کړی دی، نو موږ ته د ولس د استازو په صفت موږ ته دغه اسناد وښایي. تر اوسه پورې موږ په سترګو سره نه دي لیدلي.
په کونړ کې چارواکي هم مني چې تر اوسه ډیری د آبادۍ او بیا رغونې پروژې په امنیتي ساحو کې ترسره شوي او همداراز مرستې هم په یادو سیمو کې ویشل شوي، خو اوس یې هڅې پیل کړې چې د ډیورند کرخې ته څیرمه پرتو کلیو ته هم خپل خدمات ورسوي. د کونړ والی محمد اقبال سعید آزادی راډیو ته وویل
دا اوس هم زموږ د سروې ټیمونه راغلي دي انکشاف جهاد په چوکاټ کې. په مختلفو ولسوالیو کې دوی لګیا دي، پروژې سروې کوي. مونږ اول ورځ باندې ویلي وو چې متوازن انکشاف په کونړ کې دا اصل د مونږ لپاره ملي دسترخوان پروسه چې ده، دا خو ټولو ساحو ته باید رسیدګي وکړي او ټولو ساحې باید د دې مرستو نه مستفید شي.
په کونړ کې د خاص کونړ، سرکانو، مروري، شولتن، دانګام او ناړۍ ولسوالۍ د ډیورند کرخې ته څیرمه پرتې دي. د غرنی چاپیریال لرونکي دی ولسوالیو کې بیلابیلې وسلوالې ډلې فعالیتونه کوي او همدارنګه په تیرو څو کلونو کې پرله پسې د پاکستان پوځ هم پر دې ولسوالیو وخت په وخت د توپونو ډزې کړي. پاکستانی چارواکو په رسمي توګه پر دې ولسوالیو د توپچی ډزو خبره نه ده منلې، خو په کابل کې افغان چارواکو وخت نا وخت پر کونړ له اغاړې توپچی بریدونه غندلې دي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ. وربشو خوست ته د خوست اوسیدونکي وایي د موټرو او خلکو د غنی غونی او بینظمۍ له لاسه خار ته پننوتلو ساعتونه ساعتونه منتظر پات کیږي. دوی وایي غنی غونه لیوي نه بلې ورځ ته ډیر دو باندې ده که حکومت په دې اړه منظم پلان ونه لري نو د خلکو ستونزې به نورې هم ډیرې شي. چارواکي دغه ستونزه مني، خو په دې برخه کې د یو لړ نویو پلانونو خبره کوي. په دې اړه پام وکړئ له خوست دغه راپور ته.
د خوست اوسیدونکي وایي چې په ښار کې د موټرو او خلکو د ګڼه ګوڼې همدارنګه د شته بې نظمۍ او خپل سری د لاسه دوی ساعتونه ساعتونه ښار ته نشي داخلېدلی. هغوی زیاتوي دې حالت د نورو ستونزو تر څنګ جنایي او امنیتي پیښو رامنځته کېدو ته هم زمینه برابره کړې او د جرمونو عاملانو ته یې د فرار موقع په لاس ورکړې ده. مدني فعال جاوید خان آزادۍ راډیو ته وویل
ټول مشکلات چې په دې کې جنایي جرایم هم موجود دي، باعث دغه بې نظمي ده چې دلته یو بې نظمي او ګډوډي او انرژي موجوده ده او موږ ته د هیڅ د منلو وړ نه ده. دولت باید د دې پر پلان جوړ کړي تر څو دا مسایل ټول په یو ځای حل شي.
د خوست ښار
اوسیدونکو عرفان الله ننګیال وایي په دې وروستیو کې په دې ښار کې د خلکو او موټرو ګڼه ګوڼه ډېره شوې او که څوک کوم کار لپاره یو او بل ځای ته ځي یا ناروغ لري نو د ګڼه ګوڼې له لاسه ورباندې ځنډیږي.
هغه ورونه او خویندې چې سهار لخوا یا د ماسپښین لخوا وظیفو ته ځي یا د کوم عجل کار لپاره ځي دوی په لاره کې ډېر بند پاتې کیږي، ډېر منتظر کیږي، هغه کار یې نیمګړی پاتې کیږي یا خدای نخواسته مریضان ولري، مریض ځای کیږي.
بل لوري ته د خوست چارواکي تاییدوي چې په ښار کې بې نظمي او ګڼه ګوڼه ډېره ده او لامل دا ښیي چې دا ښار د شپېته کاله مخکې د نفوسو په تناسب نقشه شوی خو اوس خلک ډېر شوي، کاروبار زیات شوی او نقشه په خپل پخواني حالت پاتې شوې ده. د خوست مرستیال والی عبدالواحد پټان وویل
پلان زموږ دا دی چې راتلونکي ورودي څلور لارو په سر کې موږ ورته پارکینګونه جوړ کړو وسایطو دپاره، د دې سره به ګڼه ګوڼه د وسایطو به کمه شي او بل په هر ولسوالۍ کې ښارګوټي جوړ شولو نو په خوست په ښار باندې به بیروبار او کوم حالت چې اوس د ګڼه ګوڼې دی هغه به کم شي.
سره له دې چې د ښاروالۍ او ټرافیکو مسؤلینو لا دمخه ژمنې کړي چې د ښار په عبوري دروازو کې د موټرو تمځایونه جوړوي، یو شمېر صنفونه د ښار څنډو ته لېږدوي، ښار کې دننه به ځمکتلي بازارونه جوړ شي، لاس پلورونکو ته ځایونه مشخصوي، خو کلونه کلونه وروسته هم دا پلانونه یوازې د ژمنې تر پورې پاتې شوي او په اړه یې د پام وړ کارونه نه دي شوي.
د کابل د ننچاپ مطبوعاتو تبصرې واورې.
مسیر ورځپاڼې په کابل او ځینو نورو ښارونو کې هدفي وژنو ته اشاره کړې او لیکلي چې لا هم ګونګه چاره ده چې عاملین نه دي روښانه شوي. لیکوال ټینګار کوي که څه هم حکومت د دغو بریدونو پړه په طالبانو اچوي خو طالبان بیا بیا په دغو بریدونو کې لاس لرل رد کړي دي. لیکوال د دې بریدونو موخه یوازې د ویرې او وحشت ایجادول یادوي او لیکلي ښي هڅه دا وي چې د سولې پروسه تخریب شي، په دغو بریدونو سره وښودل شي چې یا خو طالبان پر خپل دښمنو عمل نه کوي او یا هم نورې ډلې شته چې د طالبانو پرته به هم جګړې ته دوام ورکوي. لیکوال ټینګار کوي که دواړه اړخونه رښتیا هم داسې اسناد او شواهد لري چې ښی مقابل لوری په دغو بریدونو کې ښکیل دی نو په کار ده چې له خلکو سره یې شریک کړي. هشت صبح ورځپاڼې د حکومت او پارلمان ترمنځ تقابل د دواړو خو په زیان بللی او ټینګار کړی چې دا به ستونزې لا پراخې کړي. وړاندې راغلی چې د ولسي جرګې او حکومت ترمنځ تقابل د امنیتي میثاق او ملي دسترخوان پروګرامونو پر سر راپورته شو. د لیکوال په وینا که څه هم د سازو جرګې د حکومت له دې پلانونو سره مخالفت کړی و او ورته یې مثبت رایه نه وه ورکړې خو حکومت د پارلمان انتقادونو ته غوږ ونه نیوه او پروګرامونه یې پلي کړل چې دې کار د ولسي جرګې غوسه راپارولې ده. ورځپاڼې دواړو لورو ته سپارښتنه کړې چې په اوسنیو حساسو شرایطو کې چې د سولې خبرې روانې دي اړتیا ده سو حکومت او پارلمان د تقابل پر ځای د ستونزو په هواري فکر وکړي او د یو بل له تورنولو لاس واخلي. او هیواد دولتي ورځپاڼې د برېښنا د پرچاوۍ پر ستونزې لیکنه کړې ده. وړاندې راغلی د پلازمینې کابل په شمول د افغانستان لویو او وړو ښارونو کې د برېښنا کمښت هغه ستره ستونزه ده چې په تیرو شلو کلونو کې هم د نړیوالو پراخو او پریمانه مرستو سره سره حل نشوه او لا هم داسې کوم ډاډ نشته چې دا ستونزه دې په نږدې راتلونکي کې حل شي. ورځپاڼې پر برېښنا شرکت ټینګار کړی چې باید د برېښنا په ویش کې انډول رامنځته کړي او هغه کارکوونکي له دندې لرې کړي چې په خپله خوښه د برېښنا ویش چارې تر سره کوي.
ستاسو له پیغامونو
مسیر هلمن هم د کابل د بګرامان یو د خپلنه اړیکه نیولې ده. زما تاسو ته یو پوښتنه د مهاجرت وزارت څخه ده، دا ده چې د کومې شخصي شبکې کې دي لکه افغان د سیمو روشن او انټرن او داسې نورې، هغوی انټرنیټ کوي دوړې دي او بل وخت هم کم ده. په نور ښودونکو کې موږ وګورو تقریبا درې میاشتې شپږ میاشتې دوی خدای اکثر وخت دي، دوی خدای اکثر وخت دی یو میاشته. نو هیله ده چې مهاجرت وزارت واوري. مثلا
د روزګان ولایت جراوت ولسوالۍ سره د ورځې خبره کوم. د روزګان ولایت جراوت ولسوالۍ خدي دا رقم دی د ششلمه پاره چې یو پیرا کار کوي او پیران کې په دې روم یې د خدي سره باندې یې وانته وانتر خوشتنه موږ بل کو شي وانتر بل څه شو شي ان شاء الله راته ونه پښې پاله دې سره دا پیغام دې لښتې وسلام.
لا کلیوال آشنا دی هلمند ولایت د نادالی ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام پریږدم. کوم څلور زره ټولګي چې په لورو ولایاتو کې یعنې ډېره برخه یې په لویو کندهار خصوصا په هلمند ولایت کې جوړې دی، موږ د دې هرکلی کوو. موږ د دې ډېر زیات منندوی یو چې د هلمند ولایت افغار او غریب او وروسته پاتې ولس ته دومره لړ او غټ خدمت وسو. نو د هلمند ولایت د شمالي ولسوالیو د ټوله هلمند د کوم ماشومان چې دي هغه په ډېرو سختو کارو مشغوله دي او درس و تعلیم ته نه خلاصېږي. نو دا سبان زر ټولګي چې په هلمند ولایت کې اواز جوړېږي، موږ د هرکلی کوو. د دې سره به د هلمند ولایت 90% خلک د تعلیم څخه برخمن شي. زما د ټولو پلرونو ورونو او مشرانو څخه دا په کلکه باندې دا غوښتنه ده چې د دغه چانس پوره ګټه واخلي، خپل ماشومان او دغه کوم ټولګي چې جوړېږي ده ته وخت ځانګړی کړي او دې ته ور واستوي. وسلام په احترام.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
مننه کوم چې د ازادي راډیو د خبری پروګرام مو واورید. وخت په افغانستان کې د غرمې 12:30 شوې. فریبا ظاهر به لاند خبرونه وایي.